د مشال رادیو یوې بلې خبرونه ته ستړي مشي وخت په پښتونخوا کې د سهار لس بجې د دلته په پرا کې د سهار وو بجې د تاسې د مشال رادیو پر لبسین حساته خبرونه اوري دغه خبرونه چې بیا هم د یو ساعت په مخه د حسیبه شهید یو وړاندې کوم په دې خبرونه کې به ووري چې د پاکستان د الیکشن کمیشن له 260 څخه د زیاتو قانون جوړونکو غړي توپ ځندولې دي او پاکستان د دوه کلونو په مخه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي توپ ترلاسه کړ د پاړې د عملیاتو جزئیات هم درته لرو خو حد صد مخه د دې ساته تازه خبرونه ورو وایانت نجیب امیر
پاکستان په ووم ځل د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل غړي توپ تر لاسه کړ امریکا د روان کال تر پایا له عراق خپل ټول ځواکونه وباسي او نړۍ د لیبیا د منځمهال ادارې نه سپیناوی غواړي چې قذافي څنګه ووژل شو د خبرونو تفصیل د پاکستان پوځي چارواکي وایي دوی د خیبر ایجنسی د باړې سیمې ترڅنګ په نورو سیمو کې هم خپل عملیات غځول غواړي د پوځي ځایي چارواکي میجر فضل مشال ریډیو ته ویلي دوی به په ملک دین خیلو سپاه ناله یوسف طالب کوی چاک او میاګانو خور کې هم د عملیاتو پلان لري نو د دغو سیمو خلکو ته پکار دی چې ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي په خیبر ایجنسی کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې وسله والو ډلو او پوځ دواړو غاړو ته د سر زیانونه اوښتي د پاکستان الیکشن کمیشن د جمعې په ورځ د 222 نه د زیاتو قانون جوړونکو غړیتوب معطل کړ ځکه چې دوی د خپلو شتمنیو په اړه معلومات نوموړي کمیشن ته په ورسپارلو کې پاتې راغلي وو په دغو 222 نه زیاتو کسانو کې د مرکزی کابینې لسګونه غړي هم شامل دي په معطل شو کسانو کې 103 د ملي اسمبلی 14 د سینټ 9 د پنجاب د اسمبلی 28 د خیبر پښتونخوا د اسمبلی 23 د سند د اسمبلی او 6 د بلوچستان د اسمبلی غړي دي په دغه لیکلر کې د مرکزی وزیرانو رحمان ملک چودری احمد مختار نوید قمر عبدالحفیظ شیخ مختوم امین فهیم ډاکټر عاصم حسین او ځینې نور شامل دي پاکستان د 2011 او 2012 میلادي کلونو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل غړی هیواد وټاکل شو دا دوره د راتلونکي کال له جنوري څخه پیلېږي په دې اړه د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو د استازو د رای ورکونې په لومړي پړاو کې پاکستان له 32 برخې رای خپل کړې پاکستان چې د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې ځواک کې دویم لوی ونډه اخیستونکی هیواد دی د اووم وار دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا موقت 2 کلن غړیتوب ترلاسه کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي هیواد د حقانی اروپا کې ډلې د یو نماینده سره په دې موخه کتلی سو معلومه کړې چې آیا دوی رښتیا هم په سولای زهاسو کې علاقه لري او کنه نو موري دغه ملاقات په اړه نور معلومات ورنکړل خو امریکایي چارواکي وویل چې د لیدنه په تیر دوبه کې تر سره شوې ده میرمن هیلری کلینټن دا سرګندونه تیر ورځ په اسلام آباد کې وکړه چرته چې نو موري د پاکستانی چارواکو سره د خبرو پر مهال دا غوې نه غوښتنه کوله چې د اسلامي اورپکو خلاف دی په جنگ کې خپل همکاري زیاته کړي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې د ګډون کولو په موخه د اردن سرخار عمان ته رسیدل دي د ځانګړي غونډه به په عربي هیوادونو کې د اقتصادي ودې او د کارموندنې د مواقعو زیاتولو په موخه ترسره کیږي د پاکستان سرکاري خبری اژانس اسوسییټډ پریس آف پاکستان لیکي چې د دې غونډې پر مهال د آصف زرداري سره لوړ پوړی پاکستانی پلاوی هم ملګری دی د عراق حکومت د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغه اعلان هرکلی کړی چې د روان کال تر پایه به له عراق نه خپل ټول ځواکونه چې اوس مهال شمیره 26,000 ته رسیږي وباسي د عراق د وزیر اعظم نوري المالکي د دفتر لخوا خپره شوې یو خبر پاڼه وایي له دې سره به دواړه هیوادونه د ستراتیژیکو اړیکو یو نوی پړاو ته داخل شي کوم چې به د دواړو هیوادونو په ګټه وي ولې بل پلو د عراق د پوځ د سرلخکر بابر زیباري څرګندونې راخیستل شوې چې وایي هغه غواړي چې د امریکا او ناټو ځینې ځواکونه باید د 2011 کال نه پس هم په عراق کې پاتې شي سو عراقي ځواکونو ته روزنه ورکړي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عراق د وزیر اعظم نوري المالکي سره په ویډیوي کانفرنس کې تر غږېدو وروسته د خپلو ځواکونو د ویستلو اعلان داسې وکړ
Today, I can report that as promised, the rest of our troops
د وای نن زدا ویل شم چې د ژمنې سره سم د روان کال تر پایه به د عراق نه خپل پاتې ټول ځواکونه بس په دغه هیواد کې د نهو کلونو تر تیرولو وروسته د عراق لپاره د امریکا جنگ به پای ته ورسیږي د یو دوړخیزه تړون لمخې په عراق کې پاتې نه هدي زر امریکایي ځواکونه باید د 2012 کال مخکې وځي د لیبیا په منځمهاله مشرتابه باندې نړیوال فشارونه مخې ته راغلي چې د دې خبرې سپیناوی دی وکړي چې له واک لرې کړل شوی لیبیایي مشر کرنل قذافي څنګه وژل شو. کرنل قذافي د پنج شنبې په ورځ وژل شو خو روستي مخې ته راغلي ویډیوي کلیپونه ښکاره کوي چې هغه په خپل پلرني ټاټوبي سرت کې د پخواني انقلابي ځواکونو لخوا تر نیول کېدو وروسته ژوندی و. او دې سره دا پوښتنې هم راولړېږي چې آیا هغه وروسته وژل شوی که څنګه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر نیوی پیلی او د بخښنې نړیوال سازمان د قذافي د وژل کېدو د سپیناوي غوښتنه کړې ده. خو بل پلو د لیبیا د ملي انتقالي شورا غړو وارلمخه ویلي چې قذافي په قصدي ډول نه بلکې په یو مخامخ جنگ کې د ډزو د تبادلې په ترڅ کې وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیره نن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې ده. دا له تاجکستانه د هیلری کلنټن لومړی رسمي لیدنه ده. چارواکي وایي چې هیلری کلنټن به د تاجکستان له چارواکو سره په سیمه کې د مخدره موادو د قاچاق په اړه خبرې وکړي او د مسلمانو وسلوالو د فعالیتونو مسله به هم ورسره وڅېړي. راپورونه وایي چې د بلاروس په سرخار منسک کې پولیسو د حکومت د مخالفو درې تنه فعالین نیولي او په لسګونو نورې د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د رژیم خلاف له مظاهرو منع کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د مخالفو دا درې فعالین د جمعې په ماښام د منسک په مرکزي سرولارې کې په داسې حال کې ونیول شول چې په لسګونو نورې اعتراض کوونکي دې سرولارې ته د ولسمشرۍ د بندي کاندیدانو او سیاسي فعالینو د عکسونو سره راغلي وو. مظاهره چیانو نارې وهلې چې نن د قذافي وارو او لوکاشنکا نوبت سبا ته ده. دا تر دې غړې د مشال لیډو خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې نجیب عامر د ثوړاندې کړ پر روانه خبرونه کې مو درته دغه سره غون کړی دي. په دې خبرونه کې باور لري چې د پاکستان د الیکشن کمیشن له 200 زیاتو قانون جوړونکو غړیتوب ځنډولې ده. له دې به هم واوري چې پاکستان د 2 کلونو په مخه د 10 ځل لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کړ. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی مشر ناصر عبدالعزیز ناصر د پاکستان بریالیتوب په دې توګه اعلان کړ.
Number of votes obtained by each member state. Pakistan 129.
د پاکستان پوز د خیبر ایجنسی د باړې ترڅنګ په نورو سیمو کې د عملیاتو د پراخولو اعلان کړی دی او بل لوري په سلګونو کورنۍ له دغه سیمو څخه کډه باري کړې دي. په دې اړه هم درته معلومات لرو. د پاکستان امریکا او پاکستان افغانستان د پولي په غاړه د امنیتي اندېښنو او حقاني شبکې پر ضد د عملیاتو په اړه درته هم بیلابیل شننې لرو. د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات هم درته لرو. په ننګرهار کې جلال کوټ ټولنې ترنم خواږه مونږ ته ډالۍ کړې دي.
دا د پختو دستور دے سنگ ورته درګما خیرات ورډما خو ملنګ ران خبره غواړي.
او د همدې کلتوري رپورت سره د باختر سوري کلتوري ادبي خبرونه هم لرو. تر پای را سره اوسه. تاسو مشال رادیو اوري او دا هم د خبرونه لمړي موضوع لکه څنګه چې مو تاسو ته وویل د پاکستان د الیکشن کمیشن لخوا د 201 دیرش پارلمان د غړو رکنیت یا غړیتوب ځنډول شوی دی. په دې او د په دې موضوع مو په سات مخ کې په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريال ریاض موسی خیل نه تازه حال اخیستې.
دا تقریبا 201 دیش د پارلمان داسې غړي دي. پاره کې د سېنات د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی غړي هم شامل دي چې د دې غړیتوب هغه الیکشن کمیشن یا د ټول ټاکنو چې کوم کمیشن دی هغه ځندولې دي. په دغه غړو کې 14 سېنټران دي او دغه شانتي یو سل درې پکې د قومي اسمبلی او یو سل 15 غړي هغه د سلور وانو صوبایي اسمبلی دي. او د دې سره سره په دې کې یو لس هغه وفاقي وزیران هم دي چې د هغې غړیتوب ځنډېدلې دي. د هغې وجه چې کوم د خپلې شوې ده هغه دا ده چې د دې کم د مال دولت او د جیداد یا د دې چې کوم اساسي دي د هغې ریکارډ یا د هغې تفصیلات دي د الیکشن کمیشن سره نه دي جمع کړي. نو دې کې چې زموږ د کمو کسانو سره خبرو شوې د دې وینا وه چې یاره لکه دا ستونه لویه خبره نه ده مونږ به دا جمع کړو. دې کې د ټولو نه چې کوم اهمه خبره ده هغه داخله وزیر رحمان ملک په دې کې شامل دي. دغه د خزانې وزیر چې کوم دی عبدالحفیظ شیخ د پټرولیم وزیر ډاکټر عاصم حسین او دغه شانتي نور چې کوم دی نو د کشمیر د چارو وزیر دی پکې منظور وټو نو داسې کسان دي چې هغه لکه ډېر په اهمو چوکو باندې ناستي اهم وزارتونه هغه سره دي.
د ریاض مساخیل په رپورت کې مو واوریدل چې د پاکستان الیکشن کمیشن د جمعې پر ورځ 222 نه زیات قانون جوړونکو غړیتوب ماتله کړې، ځکه چې دوی د خپلو شتمنیو په اړه معلومات نوموړي کمیشن ته ندي ورسپارلې. په دغو 220 څخه زیات پارلماني غړو کې د مرکزي کابینې لسګونه غړي هم شامل دي. په ماتل شویو کسانو کې 103 د ملي اسمبلی، 14 د سنټ، 9 سلويخت د پنجاب د اسمبلی، 28 د خیبر پختونخوا د اسمبلی، 23 د سند اسمبلی او 4 د بلوچستان د اسمبلی غړي دي. په دغه لیک لړ کې د مرکزي وزیرانو رحمان ملک، چودري احمد مختار، نوید قمر، عبدالحفیظ شیخ، مخدوم امین فهیم، ډاکټر عاصم حسین او ځینې نور هم شامل دي. اوس بیا هم د پاکستان د بهرنی سیاست په اړه درته رپورت لرو. پاکستان د 2011 او 2012 میلادي کلونو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت کونسل غړی هیواد وټاکل شو. پاینی وخت کې په یاد سازمان کې د پاکستان استازي د دې پرمختګ په هر کلی کولو په کونسل کې لخپل هندي سیال سره د ښې همکارۍ هوټ هم خوده دی. په دې اړه نور تفصیل په واشنگتن کې د مشال همکار هارون بچاره کوي.
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې تر سختو سیالۍ ورسته پاکستان قرغیزستان ته په ماتې ورکولو د کال 2012 او 2013 لپاره د یاد سازمان په امنیتي شورا کې د آسیا د استازیتوب څوکۍ ترلاسه کړه. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د جمعې د ورځې په ټول ټاکنو کې د پاکستان سربیره دریو نورو هیوادونو موراکو، ټوګو او ګواتمالا هم امنیتي کونسل ته لارې وویستې. د عمومي اسمبلی مشر ناصر عبدالعزیز الناصر له رایې وچونې ورسته د آسیا د څوکۍ لپاره د پایلو اعلان داسې وکړ:
نمبر اف ووټس اوبټینډ بای ایچ ممبر سټیټ، پاکستان 129.
د رایو شمیره چې هر یو غړي دولت ترلاسه کړه، پاکستان 129، کرغیزستان 55،
کرغیزستان 55.
د ملګرو ملتونو عمومي غونډه هر کال د امنیتي کونسل د 15 لنډمهاله غړو هیوادونو چې د ماموریت موده د دسمبر په میاشت کې سرته رسیږي، پر ځای د یاد کونسل لپاره د 59 هیوادونو انتخاب کوي. په داسې حال کې چې هند لا د مخه د امنیتي شورا غړی دی او د راتلونکي کال تر پایه به غړی واوسیږي، رسنیو یاد شورا ته د پاکستان له ټاکل کېدو وروسته په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد د استازي عبدالله حسین هارون وینا راغستې چې ویلي دي له خپل هندي سیال هردیپ سنگ پوری سره به د سیمې د مسلو د حل په لړ کې په ګډه کار وکړي. نوموړي زیاته کړې د دواړو هیوادونو ترمنځ د معمول میلانونو زموږ د کار مخه نه ده نیولې او ښایي هم زموږ د دواړو کوششونه د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو په پیلولو کې ګټور ثابت شوي وي. باید وویل شي د پاکستان خارجه وزیر حنا ربانی کر د 13 سپتمبر میاشت په 20مه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د خپلې وینا پر مهال په امنیتي کونسل کې د پاکستان د غړیتوب لپاره له یادې غونډې څخه هیلې ښودلې وې. نوموړي ویلي
وو
د ملګرو ملتونو د عالی اصولو او نظریو په پام کې نیولو سره به موږ ډېر په اخلاص خپلې ذمہواری سرته ورسو. پاکستان په نړۍ کې د سولې، امنیت او استقرار د هدفونو پر مخ بیولو ته ډېر ارزښت ورکوي. راپورونه وایي د ملګرو ملتونو په تاریخ کې پاکستان شپږ ځله د دې سازمان د امنیت شورا غړی پاتې شوی دی. دا هم ویل شوی هند او پاکستان چې اوسمهال دواړه اټومي طاقتونه دي، په آخرنی ځل یې په 1999 کال کې په امنیتي شورا کې یو ځای دنده ترسره کړې وه. رویټرز ایجنس په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د ډیپلوماټانو په حواله لیکي چې وایي دوی فکر نه کوي په امنیتي کونسل کې د دواړو هیوادونو په یو ځل بیا یو ځای کېدو سره به سیمه ایزې ناآرامۍ راولاړې شي. اجان سم دغه راز د لویدیزو ډیپلوماټانو خبرې راغستې چې وایي پاکستان ممکن له روسیا، چین، هند او سویلي افریقا سره ملګری شي، سو د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې په ایران او شام د بندیزونو لګولو د امریکا او اروپایي هیوادونو ګډې هڅې کمزوري کړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسبجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم دو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په اوو منټه د پاسا دو بجو،
د مشال پنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
اسلام او الازهر
په اتیویش منټه کم سلورو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم سلورو بجو،
نوی خیالونه نوی سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو.
دغه پروګرامونه تاسو د مشال رادیو د نن ورځې په پرلپسې نه ساته خبرونه کې او سلام پښتونخوا خبرونه مو واوریدل. او په روانه خبرونه کې تاسو ته مونږ د باختر سوري کلتوري ادبي خبرونه لرو، خو او څه د خبري رپورټونه درته لرو. د پاکستان د پوز چارواکو د خیبر ایجنسی د باړې په زینو نورو سیمو کې هم د بسوالو پر ضد عملیاتو پراخولو پریکړه کړې ده، چې په ترڅ کې ځایي خلکو د دغې سیمې څخه د وتو امر دوی ته ورکړل شوی دی. او د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې اوس پورې د باډې نه خواوشا 350 کورنۍ یوازې د بټټل په لاره پیښور په تلف رواني شوي دي. په دې اړه تفصیل مو سات مخکې د مشال رادیو له خبریال فرهاد شینواري نه اخیسته.
په دې تیرو 15 ورځو کې خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې تیزی راغلی دی، او دواړه طرف ته د 500 څخه زیات کسان او ولسي وګړي پکې وژل شوي او جوبل شوي هم دي پکې څه. نو پرون پوځي عملیاتو په ملک دین خیلو، سپاه، منډی کس، نالا، یوسف طالب، کوهی چوک او میاگان خوړ چې کوم کلی دي هغه ته دا اعلانونه وکړل چې تاسو خپل کړي د دغې سیمې څخه وباسي، دغې سیمې خالی کړي، او دلته موږ نور داسې پراخه عملیات کول غواړو د وسلوالو ډلو پر ضد. نو چې کله پرون 3 بجې شو، نو دا دوی اخیری ټایم وو چې دوی له ورکړی اخیری موده وه. نو بټتل یو علاقه ورته وایي چې دا د پېښور او باړې پوله ده، هلته چې زه په خپله ولاړم په سلګونه کورنۍ را روان وي د بټتل په لاره پېښور طرف ته تللې. نو هلته چې کوم پولیټیکل تحصیلدار وو د باړې فاروق، هغوی مونږ ته وویل چې اوس پورې شاوخوا 350 کورنۍ پېښور په طرف تللي دي.
په دې سیمه کې فرهاد شینواری، چې تاسو وویل چې 350 کورنۍ پېښور طرف ته تللي دي، نو معنا دا چې سیمه کې ناکراری لا هم روانه ده، نو په دې معنا چې ګرځبندیز به هم وي، لکه څنګه چې پخوا خلکو شکایت درلود چې په پوځي عملیاتو پر مهال دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي، که څنګه؟
بالکل، دوی اوس هم د ډیرو لوی ستونزو سره مخ دي، او دا ذکر به هم زدلته کې وکړم چې د تیر 2 کالو راهیسې په دې سیمه کې ټول روغتونونه، سکولونه او چې دا نورې کومې سرکاري ادارې دي هغه تړلې پرتې دي، د خلکو کاروبارونه او ټول بازارونه او دکانونه هم تړلې پراته دي. او اوسه پورې تقریبا چې 6500 کورنۍ د مخکې نه جلوزو کې متتلې دي، او چې کومې دا پاتې سیمې اوس دلته کې عملیات پیلول غواړي پوځ، نو دغو سیمو نه هم خلک راوځي او خپلې کړې نورو خوندي سیمو په طرف وړي.
تاسو مشال رادیو او د فرهاد شینواری په رپورت کې مو واوریدل چې د خیبر ایجنسی نه موږ ته استولې وو. په خیبر ایجنسی باړه کې د پوځي عملیاتو په اړه موږ ته معلومات راکول و. موریدل چې په دې عملیاتو کې په 13 ورځو کې د ولسی وګړو په ګډون شاوخوا 500 کسانو ته مرګ ژوبلا وخته، چې پکې پوځ سرتیری او وسوال هم شامل دي. د په خیبر ایجنسی کې د اورپکو پر ضد له 3 کالو راهیسې دغه عملیات روان دي، او د زیارت د ورځې کاروایي کې یوازې امنیتي سرتیری د 3 اورپکو د وژلو ادعا کړې ده. په دغه سیمه کې لا تر اوسه پورې پوځي عملیات دوام لري او له کامیابۍ سره تر اوسه نه دي مخامخ. زمون همکار ګولایا د باړې پوځي عملیاتو د ناکامۍ د محرکاتو د لټولو هڅه په خپل رپورت کې کړې ده. راځي په ګډه وورو.
د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د 2008 کال جولای میاشت راهیسي فوزی عملیات روان دي. دا عملیات د ورپکو ډلو انصار الاسلام او لخر اسلام پر ضد دي. په دې فوزی عملیاتو کې تر اوسه پورې په سلګونو کسان وژل شوي دي، خو تر اوسه پورې امنیتي ځواکونو ته سلوي کامیابی نه ده ترلاسه شوې. د باړې فوزی عملیاتو تاریخي پس منظر او په دې کې د امنیتي ادارو د سنجیدګۍ په اړه په پیښور کې د قبایلي چارو کارپو او خبريال شوکت خټک مشال رډیو ته ویل،
اول اپریشن در هراس په نامه او بل اپریشن در درغلم په نامه او بل ور پسې بیا درغلم په نامه، او اوس په کې کوم د اخرانه اپریشن د 2009 نه شروع دی. دې لاینه مو ور کړل چې خو خپل شمه چې څنګه دې د اپریشن او د عملیاتو نامونه فلمي او ډرامایي دي. هم دغه شان دغه عملیات هم په دغه سیمه کې ستاسو ډرامې په شان روان دي، چې په 15 کال کې اس قسمه
د خبر ایجنسی باړه سیمه په جغرافیایي توګه ډیره مهمه بلل کیږي. د دې سیمې پوله له پېښور سره لګي او د باړې لرې پرتی سیمو کې تر اوسه پورې پاخه سړکونه هم نشته. په پېښور کې د دفاعي چارو کارپو او د فاټا د امنیتي چارو پخوانی سکتر بریګیډیر محمود شاه مشال ډلو ته وویل چې د امنیتي سرتیرو عملیات ځکه نه کامیابیږي چې په کوم ځای کې دوی اپریشن وکړي نو بیا دوی د سړکونو د نشوالي له کبله د ورپکو تعقب نشي کولی.
یو مسئلہ دا حکومت تھا اور دادا کی صدی کی روڈ نشتا اور شاہتا کی کم علاقہ دا کی دہشت گرد دی کی دل تک کی کلا حکومت پہ حملوں کی نو دی شاہتا اتختی اور شاہتا علاقہ کی چونکہ روڈوں نشتا دا آپریشن ور پسی دا سی وہ رک گئی نا تو پدی وجہ مانے دی کی کلا آپریشن شی خودی اتختی اور بیا دا غیر پس دوبارہ دی ریل راشی.
دا باڑی فوجی عملیاتو لکبل د دغه سیمه نه خلکو کډی کډی او پیښور شاو خو کې به کور شوی خلک کمپونو کې ژوند کوي. د دې سیمه خلک د ویر ترخیخ کار دي او دریز دری چې د امنیتی ځواکونو او د طالبانو د دوړو خوونه دوی ته زیان رسی. دا باڑی یو اوسیدونکو کې مرزا خان خپل ستونزې مشال رډیو سره ساده سي شریک کړي.
دومره مشکلات چې اسره بدغه لا تنگ نه بوبړي چې بس ځان چې کنده خراب کمر جګم یا چې کنده دغه نه چې د نجات وو اجرا چې وو مرزایدا عام حال لګي بربر ګولې را ورځي کی پته نه لګي چې کوم خطر به بس الله رب کوي غضب روان دي ډېر خړو کړو واستږي ډېر واستري خو چې یو نه مرزای نه پیدا ویږي مجبوري وایي کړه نشي بارو نه اب ځای باندې پاتې بس دغه حالت وي.
بیا د قبایلی چارو کارپو شوکت خټک هم په حکومت نیو کې کوي چې حکومت د بې کورشو خلکو لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه دی پورته کړی.
حکومتم زبدا وایم چې حکومت لپام صدا سے پلان نشته سم منصوبه نشته چې داخلك بچرته خپل وخت لاروي د ماجرت ژوند بچرته کوي او د دې تبه د خوراک او د ښاک او د نورو ضرورتو کوم سلسله چې د غبسنګ برابرېږي هم د وجه د خلک ته ستونزه سره مخامخ دي.
د باړې پرشن پاړه مو د پاکستان فوج چارواکو سره د دوی خبرګون معلومولو هڅه وکړه چې ولی دغه اپریشن چې له 13 کالو راهیسې په باړه سیمه کې روان دي لا تر اوسه کامیاب نه شو خو بریالي نه شو. سیډن په نظر دی چې فوج په باړه کې د ورپکو پر ضد عملیاتو کې هغه شان سنجیده نه دي چې څنګه په سوات کې د طالبانو پر ضد یې کړی وو.
مشال ریډیو د حقایقو رابر سیرون کې
تاسو مشال رادیو اورید. پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پر امریکا غږ کړی دی چې د سولې خبرو ته دې موقع ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن پر اسلام آباد فشار زیات کړی دی چې د اورپکو پر ضد عملیات وکړي او د دې پټن ځایونه ډېر ډنګ کړي. په دې موضوع نور تفصیل له پامیر ساحل نه.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره یې ولیدل. میرمن کلینټن د دوه ورځني سفر پر مهال په اسلام آباد کې ده. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوي بیان کې ویل شوي گیلانی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې د ټولو ګوندونو تر غونډې وروسته د پریکړه لیک تر مخې پاکستان له وسلوالو سره د خبرو لار خپلوي او امریکا باید هم د سولې د خبرو ملاتړ وکړي. د گیلانی په خبره دا پریکړه لیک د پاکستانی ولس د جذباتو عکاسي کوي. په دې وروستیو کې له حقانی اورپکې شبکې سره د تړاو په تور امریکا پر پاکستان فشار زیات کړ. د دې فشار له زیاتېدو سره 13 میاشت وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د ټولو ګوندونو غونډه ورغوښته او د دې د پایلې په توګه یې یو پریکړه لیک خپور کړ چې پکې ویل شوی ول چې پاکستان باید په قبایلي سیمو کې لخپل خلکو سره د سولې خبري وکړي. بیان وايي وزیر اعظم گیلانی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات باید ستراتیژیکو اړیکو ته تاوان ونه رسوي. د وزیر اعظم له دوتره خپور شوی بیان زیاتوي میرمن کلینټن هم په سیمه کې د سولې او امنیت په ټینګښت کې د پاکستان ارزښت منلی دی. له میرمن کلینټن سره د خبرو پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کار، د مالی چارو وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ، د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی، د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI مشر جنرال احمد شجاع پاشا او د بهرنیو چارو سیکرتر سلمان بشیر هم ناستول. د امریکا لخوا په دې غونډه کې د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA مشر ډیوډ پیټریاس، د ګډو پوځونو مشر جنرال مارټن ډیمپسي او د پاکستان او افغانستان لپاره ځانګړی استازی مارک ګراسمن هم پکې برخه واخیسته.
د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی په دې رپورت کې چې په امی ساحل وړاندې کړ ویلي دي چې پر امریکا یې غږ کړی دی چې د سولې یو موقع دی ورکړل شي. په همدې موضوع درته د بلې ورځپاڼې کتنه لرو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د وسلوالو په تګ راتګ او د پاکستان له لوري په دې برخه کې نه کنټرول او د غرض په دې اړه د امریکا پر اندېښنو او اوس د پاکستان له لوري په افغانستان باندې د ورته تورونو په لګولو یو لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې غټ ټکی درته ما حسیب شهید وژباړل. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د پاکستان له غریزي سیمې او سرحد نه په اسانه سره اورپکی گاونډي افغانستان ته تګ راتګ کوي او پوسټ په مخنیوي کې لګ څه کړي. ورځپاڼه لیکي چې د مسلې لکلونو راهیسې امریکا اندېښمنه کړي او دا په افغانستان کې د ناتو او ائتلافي ځواکونو لپاره هم چې په عملیاتو بوخت دي یو چیلنج پاتې شوی دی. خو په دې وروستي څو میاشتو کې کیسه برعکس شوې ده. اوس پاکستان په ناتو او افغان پوسټ ورته تور پوري کوي چې له دې هیواد اورپکی د پاکستان خاورې ته اوړي او بریدونه کوي. واشنگتن پوسټ لیکي په داسې حال کې چې ناتو د افغانستان په نورو برخو کې پاملرنه زیاته کړې ده، د افغانستان په ختیځ کې یو امنیتي تشه رامنځته شوې ده چې پاکستاني طالبان ترې ګټه پورته کوي او امریکا مجبوره ده چې په ائتلافي ځواکونو پر پاکستان باندې د بریتونو مخنیوي وکړي. ورسپانه لیکي ځینې سیاسي څېړونکي وایي چې پاکستان د حقانی د شبکې ته د زیان نه رسولو لپاره د حالت د یو معذرت پټول وړاندې کوي. امریکایي چارواکي داسې سرګندوي چې د افغان طالبانو برخه له پاکستان څخه خپل عملیات ترسره کوي، خو ځینې بیا د دې په خلاف خبره کوي او وایي امریکا په پاکستان فشار زیاتوي تر څو پاکستان اجازه ورکړي چې د هغه هیواد دننه عملیات وکړي. ورسپانه لیکي په هر صورت چې وي خو دا حالت په خپله د اسلام آباد او د واشنگتن ترمنځ د ناسمو اړیکو یو انځور ورکوي او هغوی دا وایي چې ولې د هغوی یو وخت ډېر ښه امنیتي اړیکې او تړونونه داسې راټیټ او خراب شول چې د زیارت په ورځ د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د یو ډله لوړپوړو چارواکو او د سی آی ای له مشر ډیوډ پتروس سره اسلام آباد ته راورسېده. له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وټولو مسلې باندې خبرې د هیلری کلینټن په هغه سفر کې شامل وې چې کابل ته درلود. هغه پاکستان ته خبرداري ورکړ چې په خپل ځمکه اورپاکو ته ځای ور نکړي. همدا ډول پاکستان هم ځواب ورکړ چې دوی د امریکا لمرسو څخه مننه نه کوي نه غندنه. اخوا بیا واشنگتن پوسټ د پاکستان د پوز له لوري د هغو خبرو یادونه کوي چې ویلي دي له سوات څخه تښتېدلې سخت دریزه وسلوال مولوی فضل الله په افغانستان کې دي او پر پاکستان بریدونه کوي. بل لوري بیا واشنگتن پوسټ لیکي چې افغانستان هم ادعا کوي چې له پاکستان سرحدي سیمو نه د افغانستان په خاوره د توغندیو بریدونه کوي او ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا ډول دي. واشنگتن پوسټ د افغانستان او پاکستان په پوله د دغه راز امنیتي اندېښنو بیا د حقانی پر ضد په افغانستان کې د پوزي عملیاتو د پیلېدو او په دې برخه کې پر پاکستان د فشار په زیاتوالي کې د پاکستانی مطبوعاتو رول ته هم اشاره کوي چې په دې وروستیو کې عامه ذهنیتونه اړولې دي چې ګنې پاکستان باندې امریکا د یرغل تکل کړی دی. خو امریکا بیا بیا ویلي چې دوی غواړي د حقانی اورپکې ډلې په ضد چې د دوی لپاره په افغانستان کې خطر جوړوي عملیات کوي او نه غواړي چې دغه شبکه په پاکستان باندې بریدونه وکړي.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر
تاسو مشال رادیو او رویټرز خبري اژانس لیکي د افغانستان په ختیځ کې امریکا هڅه کوي چې جګړه وګټي. د اژانس په خبره داسې مې د هیبات له جنوب هم دوی ته زیاته ګرانه تمامېږي. په دې اړه نور تفصيل په امیر ساحل وړاندې کوي.
رویټرز خبري اژانس لیکي د افغانستان شرقي سیمه غریزي دي او دلته یاغیان په دې هڅه کې دي چې امریکا ته ماتې ورکړي. د اژانس په خبره په دې سیمه کې جګړه خای دی ویل لسیزې د جنگ لورسته او مراحل یووي. په دې سیمه کې د افغانستان څوار لس ولایتونه دي او شاوخوا د ټول ولایتونو له پاکستان سره په پوله پراته دي. رویټرز خبري اژانس لیکي د افغانستان په ختیځ کې امریکا د یاغي ډلو په کمزوري کولو کې لګیا ده او دلته یو ډله د حزب اسلامي هم ده چې امریکا پر فشار راوړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. د ناتو خو د تازه معلوماتو پر اساس د 2010 زیږیز کال د اګست او سپتمبر د میاشتو پرتله سږ کال په همدې میاشتو کې د افغانستان په ختیځ کې د یاغیانو بریدونه کم شوي دي. رویټرز خبري اژانس لیکي د دې سیمه جغرافیایي وضعیت هم ننګونې ولاړې کړې دي ځکه چې په دې سیمه کې ځان ته درې دي او اکثره هیلیکاپټرو ته اړتیا وي چې سرتیری یوسي او ورته سامان ویوړل شي. همدا لامل دی چې پوځي عملیات دلته لا نور خطرناک دي. دا ننګونې د حقانی اورپکې ډلې د ګواښونو له کبله هم نورې پیاوړې کیږي او دا هغه ډله ده چې د تاوتریخوالي د زیاتره پیښو لپاره پړه ګرځول شوې ده. د امریکایي چارواکو په خبره دا ډله د پاکستان په غرب کې پرته ده او له پاکستاني استخباراتي ادارې ISI سره اړیکې لري. پر حقانی شبکې تور دی چې د تیرې میاشتې په 14 په کابل کې پر امریکایي سفارت برید کړی و. په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو مشر جان ایلن ویلی د هیواد په شرقي سیمه کې نور سرتیری ځای په ځای کوي چې په دې سیمه کې جګړه وګټي.
تاسو مشال رادیو او ریو بیلابیلو رسپانو د مقالو او د تفسیرو پر بنسټ مو رپورټونه واوریدل. په دوهمه برخه کې د روانې خبرونې په دوهمه برخه کې تاسو ته د بختر سوري کلتوري ادبي خبرونه لرو او د دې ترڅنګ یو بل کلتوري رپورت هم درته لرو. خو ست د خبرونې نیمه برخه ته راورسېدل پښتونخوا کې لسنی می بجې شوې. نجیب عامر لند خبرونه وایي.
پاکستان فوج د عملیاتو لمن د باړي ترڅنګ د خیبر جنسې نورو سیمو ته هم غزول غواړي. د پاکستان الیکشن کمیشن د 200 نه د زیاتو قانون جوړونکو غړیتوب وځنډولو. پاکستان په ووم وار د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل غړیتوب ترلاسه کړ. عراق د خپل خاورې نه د امریکایي ځواکونو د انخلا د اعلان هرکلی وکړ. نړۍ د لیبیا د منځمهال ادارې نه سپیناوی غواړي چې قذافي په کومو شرایطو کې ووژل شو او په بیلاروس کې د حکومت مخالف درې مهم فعالین نیول شوي دي.
لنډ خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په بیلابیل خبری رپورټونه مو هم واوریدل دا چې د پاکستان کورنۍ او یقامي رسمانو نن پر کوم موضوعګانو تفسیری کړي. دارته له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله وای.
ورسپانه جنگ خپل ادارې کې لیکي چې امریکای خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستان نه مطالبه کړې ده چې دوی د فیصله وکړي چې د ترهګرو په ضد عملیات کوي او کنه. ورسپانه لیکي چې هیلری کلینټن په افغانستان کې صدر کرزی سره د ملاقات وروسته د برتانی او امریکای نشریاتي ادارو سره مرکه کې دا خبره په ډاګه کړه چې پاکستانی فوج او آی اس آی د حقانی نتورک سره رابطو ثبوتونه امریکای سره موجود دي او په دې حقله د مایک مولن ورکړې شوی بیان هم صحیح دی. اوس پاکستان له فیصله کول دي چې ترهګرو خاتمه پاره د امریکای سره مرستې کوي او کنه. ورسپانه لیکي چې اول خو پاکستان کې حقانی نتورک هیڅ قسمه کاروایانو کې ککړ نه دی او د دې باوجود که پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې اپریشن پیل کړو نو د دې بعد پاکستان لپاره ډیر بد نتایج راوځي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستانی قیادت لا ترهګرۍ په ضد جوړونکو پالیسۍ کې د اولس مشکلات او د سیمې حالات او واقعیت په نظر کې ساتل پکار دي او داسې پالیسۍ دې جوړ کړي چې زمونږ په قومي مفادو کې وي او امریکای له هم پکار دي چې هغوی د پاکستان مشکلات او مسائل په نظر کې وساتي او بې ځایه دباو اچولو نه ډډه وکړي ځکه چې په داسې کولو د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو ته نقصان رسیدای شي. ورسپانه ایکسپریس په خپل اداري کې د هیلری کلینټن پاکستان ته سفر په حق لیکي چې زیارت په ورځ د ماسخوتنې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره ملاقات کې پاکستان او امریکای ترمنځ تاوتریخوالی کمولو لپاره مذاکرات جاری ساتلو باندې اتفاق وکړی شو. ورسپانه لیکي چې دا یو ښه پیشرفت دی چې مسلو د حل لپاره مذاکرات جاری ساتلو اتفاق وکړی شو. میرمن هیلری کلینټن په وزیر اعظم واضح کړه چې امریکا پاکستان ته راپېخو مسلو نه خبر دی او دې لړکې نه صرف د توانایي بحران بلکې په نورو شوبو کې هم مرسته کولو ته تیار دی. ورسپانه لیکي چې د نمخ کې هم امریکایي چارواکو داسې وعده کړې وي خو تر اوسه یې هغه عملي نه کړې. امریکا دا قسمه وعده وکړي او په بدل کې یو شمېر مطالبې هم وکړي لکه موجوده دوره کې هیلری کلینټن لخوا دا غوښتنه چې پاکستان د شمالي وزیرستان کې د حقانی نتورک په ضد عملیات وکړي. ورسپانه لیکي چې امریکای له پکار دی چړمبې د خپلې کړې شوې وعده پوره کړي بیا د مطالبه کوي او پاکستان حکومت له هم سوچ کول پکار دی چې د امریکای هر مطالبه پوره کولو کې ورته څومره نقصان رسیدلې دی. نو وخت راغلی دی چې پاکستان په امریکای اوس خپلې مطالبه اومني. ورسپانه آج په خپلې ادارې کې لیکي چې خیبر پښتونخوا حکومت د توانایي بحران او ترهګرۍ نه متاثره شوي صنعتونو او بندې کارخانې دوباره کولاوولو او صوبه کې د روزګار نوې موقع پیدا کولو لپاره په حکمت عملي غور شروع کړی دی. ورسپانه لیکي چې صوبه کې موجود و صنعتي زونز با اوس 1500 شي او نوې صنعتي زون کې به بهر ملکونو کې میشته پاکستانیانو لپاره 40-50% کوټه هم مختص کولې شي. ورسپانه لیکي چې خیبر پښتونخوا کې د اوبو نه د ټولو زیاته بجلی پیدا کیږي ولی په ملک کې د ټولو نه زیات بدترین لوډ شیډنګ هم په دې صوبه کې کیږي چې له وجې لږ ډېرې پاتې کارخانې هم بندېدو خطر ده. صوبایي حکومت له پکار دی چې نه صرف د کارخانو ته بجلی ورکول یقیني جوړ کړي بلکې داسې نظام جوړ کړي چې راتلونکي کې کارخانو او صنعتونو ته غیر د سوقفې نه بجلی ورسولې شي. داسې ممکنه ده چې نه صرف صوبه کې به بیروزګاری شره کم شي بلکې سیمه کې به ورسره خوشحالي هم راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې بیا هم دوه ورځې پانو تا کتنه لرو. فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی چې د پاکستان مشرتابه اوس هم د اندېښنه لري چې امریکا په یو اړخیزه توګه د پاکستان په ځمکه د القاعده د نورو مشرانو لکه ایمان الزواهری او یا هم د افغان اورپکو پر ضد پوځي عملیات کوي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په یوې نړیوالې موضوع تبصره کړې ده. د لیبیا د لرې کړل شوي حکمران معمر قذافي د وژنې او دغه هیواد د روانو حالاتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې د دواړو مقالو غټې کې درته اسرار علم مومن وړاندې کوي.
د ورځپاڼې فائنانشل ټایمز په یو مقاله کې راغلی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن چې کله د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کول نو نوموړی به په دې پوه شوی وي چې دغه هیواد ځینې چارواکي د اوساما د وژلو لپاره د امریکا لخوا په شوي پوځي کاروایي اوس هم خفه دي. د دې هر څه سربیره د پاکستان مشرتابه اوس هم د اندېښنه لري چې امریکا دغه رنګ یو وړخیزه پوځي عملیات د پاکستان دننه د القاعده د نورو مشرانو لکه ایمان الزواهری او یا هم د افغان اورپکو پر ضد کولی شي. ځینې پوځي مشرانو ویلي دي د حقانی شبکې پر ضد په عملیاتو کې د پاکستان ګټه نشته ځکه چې د یاد شوي ډلې لخوا پاکستان ته هیڅ خطر نشته، بلکې دوی خدا هم وایي چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د تیاری په لړ کې پاکستان اړتیا لري چې د افغانستان په جنوبی برخو کې د خپل ملګرو سره د ښه اړیکو جوړولو لپاره ماحول تیار کړي. په مقاله کې راغلي دي دوه خواو ته د لږو تمو باوجود د هیلری کلینټن لخوا پاکستان سره همکاري ته د دوام ورکولو هڅو لکبل امریکایي حکومت په هیواد دننه هم د سختو چیلنجونو سره مخ کې دی شي ځکه چې د امریکا په کانګرس کې ځنی غړي غواړي چې حقانی ډله د نړیوال ترګرو ډلو په لیست کې واچول شي. بلخوا د ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې راغلي دي د لیبیا لري کړل شوی حکمران معمر قذافي ووژل شو او دا رنګ دوی د هغه لیبیایي ولس سره همدردي لري څوک چې د اوږدمهاله ډیکټیټر قذافي لخوا وځپل شو. لیکوال وایي هغوی په دې خوشاله دي چې لیبیایي ولس د معمر قذافي د ظلم نه د تل لپاره خلاص شو، خو خبر دا ده چې په الجزیره ټي وي د معمر قذافي کومه ویډیو خودل شوی که هغه رښتیا وي نو دا ډېرې مسلې رامنځته کولی شي. په دې ویډیو کې خودل شوی چې معمر قذافي په ځمکه راښکلی شوی، وهل شوی او بیا کېدای شي وسلوالو په ډزو وژلی وي. مقاله لیکونکي زیاتوي لیبیایي ولس ته پکار ده چې نور انتقامي کاروایانې ودروي او خپل جذبات د هیواد د بیا ودانۍ، ازادۍ او پرمختګ لپاره وکاروي، او که داسې یو نکړل نو نور به هم وځپل شي او په هیواد کې به بدمنی رامنځته کړي. مقاله کې وړاندې راغلي پکار ده لیبیایي حکومت د ولس تر کنټرول لاندې پوځي او پولیس ځواک جوړ کړي. نوی حکومت لره پکار دي طاقتور اورپکو ډلو باندې بندیز ولګوي او یا یې تر خپل کنټرول لاندې راولي، او دغه رنګ هغه په زرګونو شمیر کې درنه وسله هم خوندي کول پکار ده کومه چې بې درکه شوي، د تیلو صنعت هم بیا رغول پکار دي او د یو فعال عدالتي نظام جوړولو په غرض کار شروع کول پکار دي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
تاسو مشال رادیو او یو سم یو روغتیایي موضوع باندې درته رپورت لرو. په پاکستان کې به مو د ډینګي وایرس د خبرېدونه اوریدلې وي. دغه وایرس پر ضد د آگاهي یا د عامه پوهاوني تر سرلیک لاندې تیر ورځ په پېښور پوهنتون کې دغه پوهنتون ته انتظامی او د امریکا د قونسلګری لخوا یو روزنیزه غونډه جوړه شوې وه. دغه غونډه ته د مشال رادیو خبريال فواد علي شاه ورغلی و د سیر رپورټي برابر کړی.
د پیخور پونتون پلنکن کارنر کې د ډینګي وایرس پر ضد آگاهی پسرلیک یو ورځنی سیمینار وشو. د دې سیمینار اهتمام د پیخور پونتون انتظامیه په پیخور کې د امریکایي کونسلګری په مرسته کړی و. په دغه سیمینار کې طالب علمانو ته د ډینګي وایرس په اکلا معلومات ورکړی شو. په دغه موقع ډاکټرانو طالب علمانو ته د ډینګي وایرس د مخنیوي طریقې په دې تم وښوده چې دی با دا معلومات خپل کلو بانډو کې خلکو ته ورسوي. ډاکټر اجاز څوک چې په خیبر میډیکل کالج کې سبق خای او د دغه غونډې مشر ملمه و د دې مقاصد صدارنګ بیان کړل.
د دې مقصد دا و چې لږ خلکو کې د دې باره کې لږ آگاهي راولي چې ډینګي چې دی نو دا څه شی دی، څنګه ډینګي چې دی دا کنټرول کړو په دې ملک کې، څنګه معاشي څنګه کنټرول کړو، یا ورسره ورسره چې دی نو نور احتیاطي تدابیر چې دا څنګه واغستی شي. نو په هغې چې کوم حالات زموږ په ملک کې روان دي، کوم آپریشنز روان دي، په هغې خبرې وشوې او په هغې کې څه خامې دي او څه دغه دي، نو هغې باندې خبرې وشوې تاکي هغه لر شي.
په دغه موقع د انسټیټیوټ آف بایو ټیکنالوژي ډاکټر فدا طالب علمانو ته وویل چې که د دې وایرس مخنیوي د پاره خلکو او حکومت سخت کال ګامونه پورته نکړل نو را روان کال تبا دا مرض نور هم سیوا شي.
اوس مونږ ته داسې لګي چې مخکې کال لا یا ورپسې کال کچرې هم داسې حالات روان دي، بیا به مونږ ته مسله زیاتې پېښور کې به هم زیاتې کومې علاقې چې لاهور سره ان ټچ دي دغه ټول علاقو کې به را روان کال لا مسایل چې دی نو د ډینګي زیات وي په نسبت د دې چې کم مونږ ایکسپیکټ کوو چې خواهش هم داري چې کم وي، خو چونکې مونږ داسې څه کار نه کړی چې د هغې د وجه کم وي.
د پېښور پوهنتون د صحافت د څانګې یو لکچرر نومان چاچې په دغه غونډه کې سره د طالب علمانو ګډون کړی و وایي چې دوی په دې سیمینار کې ډېر څه زده کړل.
او ڈینگی تب بچی دمرا لائٹ اور دمرا ہلکا ندی غسل پکا بکے داڑی ریو سیریس مرض دے اور پرائمری کی چکم دے کل تا سب پرائمری فیور ہوشی شورو کی چکم تب ہوشی نو آغا وات لس رزیوی آئی سر آڈو کی مخوں کی گی نو آغا بیا خپل ٹک شی وہی تا سب داوائی چی ٹک شی ہوتا سو ٹک شی وے نہیں ہے بلکہ ناگین بعد بیا ددیو سیکنڈ فیس شروع کی گی اور آغا دیر ڈینجرس دے
دا باٹنی سانگی یا طالب علم سدرا وائی
زدکرم خود ته ډیره زیات وکړه چې مونږ ته څه پته نه و هغه را ته پته ولګي دا مطلب ډیر ان شاء الله چې د دې سیمینار اټینډ کول نه بعد چې زوس خلکو سره ملاوي غم ناغي ته بم اویرنس ورکوم.
د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې چارواکي وایي چې په تیرو سرور میاشتو کې د 300 نه زیات کسان د ډینګي وایرس کار شوی دي چې پکې و تنه مړ شوی هم دي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال رادیو اورې. جلال کوټ ادبی خوځښت دا ځل د خپلو هفتوارو یا اونیزو غونډو په ناسته کې د مشاعرې برخه ترانم ته ځانګړې کړې وه. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد دې غونډې ته ورغلی او د ترانم خواږه یې ترې راټول کړي او یو رپورټ یې برابر کړی چې په یوې نغمې سره پیلېږي.
جلال کوټ ادبی خوځښت دا ځل د خپلو اونیزو ناستو په لړ کې د مشاعرې برخه ترنم ته بیل کړې وه. ګڼو شاعرانو پکې په ترنم شعرونه وویل چې د سو تنو ایستاسو په وړاندې ږدو. پریدالله ملاتړ د خپل محبوب لخلې د مینې د راز د نخ کاره کولو خبره په خواږه ترنم کې کوي.
وی خواله دې درزم خو ګور حال چاته موایا دای ګوتا رات کې خو د بیګا په سر د شوندو سحر زلې دا نرې مسکا په سر د شوندو فردا يم حیران چې وی کوم در سر مینا چی سنگئی نن راغلا داوینا پسر دشندو سہر زلے دان رے مسکا پسر دشندو.
رحیم اللہ ہمراز خپل جانان ته د غزل خطاب کوي او غزل غزل مستی تری غواړي.
خپل غزل 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 تا نه جوړ دے تاخ پل غزل 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 تان جوڑ دے وایا را تم کھاو بانے غزل بوائے راشتر سہرا بکینی غزل بوائے زاچ زوام رازا پشی بو خندا خورا کو پورت بکڑو برگی پیمانی غزل بوائے راشتر سہرا بکینی غزل بوائے.
صابر شاہ صاحب په خپل غزل کې د مطرب د ترنګ له هر یو تار سره خبرې کول غواړي.
دا د پښتو دستور دې څنګه ورته درې ګما خیرات ورډما خو ملنګ رانه خبرې غواړي دا لیونې زړګې د جنگ رانه خبرې غواړي کله چې ته هم درباب مزی چیڑی مطربا باور دی وشار یو ترنگ ران خبری غواړي دا لیونه زړګې د جنگ ران خبری غواړي.
یاد دی وی چې په جلال آباد ښار کې جلال کوټ ادبی خوځښت یوازینی ټولنه ده چې هر ونی ادبی غونډي جوړوي. باز محمد عابد، مشال ریڈیو، جلال آباد.
تا تاسو مشال رادیو اوري او وسم د ننګرهار د دغه کلتوري ادبي راپور سره چې د ترنم خواګمو واوریدل. یو بل د مشال رادیو کلتوري ادبي پروګرام ته ورزو چې دغه پروګرام د بختر سوري کلتوري ادبي خبرونه ده او د خبرونه درته عبدالرزاق برق برابروي.
شاغلو او اغلو اوریدونکو سلامونه او نیکی هلی ومنی. هیله لرم چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله یاست. دا خبرونه د باختر ستوري چې زه عبدالرزاق برکې تاسو ته خبروم. اول به د خیبر پښتونخوا د مشهور شاعر رحمت شاه سایل د نوي شعري ټولګې په اړه خبرې درسره وکړو او بیا به دا درته ووایو چې د افغانستان ثور انقلاب یا د ثور کودتا په پښتو ادب څه اثرات وکړل. په پای کې به د چمن د جوړې شوې مشاعرې حال هم درکړو. قدرمنو اوریدونکو د خیبر پښتونخوا مشهور شاعر رحمت شاه سایل یو بل نوی شعري ټولګه تازه ل چاپ راوتلې. د دغه شعري ټولګې نوم چې غرمې لمبه لمبه دی او دا د سایل دولسم کتاب دی چې یو سل پنځوس مخونه لري. د دغه نوی کتاب ډیره برخه یې غزلي او آزاد نظمونه پکې راغلي. رحمت شاه سایل د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې د شعر په لوستونکو کې د کمی د نه تاکسره دی. د خپل شعر د لوست لپاره نوی نوی لوستونکي پیدا کوي. دا چې د رحمت شاه سایل په دې کتاب کې نور څه قسم شعرونه راغلي په دې اړه په پېښور کې لیکوال ډاکټر احسان الله درمل چې د سایل کتاب یې لوستلی داسې وویل:
په دې لحاظ چې دا کتاب هم پښتنو لوستونکو ته، یا غو لوستونکو ته چې له ښه شعر سره مینه لري، له عالي او لوړ شعر سره مینه لري، یو لوی زیری ده چې دوی به هم پکې د خپلې خاورې د خپل ولس د روانو حالاتو په اړه ډېر څه ولولي. د هغو په مختلفو برخونو باندې به فکر کولو ته اړ کړي او د دوی د شعور د لوړېدو سبب شي. او له بلې خوا نه به دغه کتاب په فني لحاظ د لوستونکو یا د هغو کسانو چې شعر او شاعرۍ سره تړلی شعر دی، د هغو په ذوق کې به بدلون راولي، د هغو په فني او فکري بودونو کې به ژورتیا او لوړوالی راولي. زه فکر کوم دا یو لوی زیری دی سایل صاحب ته او د هغه ټولو لوستونکو ته چې دې ته مبارکي وایم چې زه خپله هم په دې کې شامل یم او زه ځان نیکمرغه بولم چې دا کتاب مې لوستی.
د ډاکټر درمل څخه چې پښتنه وسوه چې د سایل د اوسنی کتاب او د نورو کتابونو درمیانځ تاسو څه فرق وینئ، نو ده په جواب کې وویل:
بل خبره ده چې د دې کتاب او د نورو کتابونو ترمنځ مقایسه ځکه ګرانه ده چې ما چې د سایل صاحب شاعري د اول نه لوستې او د دې ټول کتابونو مې لوستې، د اول نه مې کتابونه تر دې کتاب پورې د دې په شاعرۍ کې فنی او فکری لحاظ بدلونونه راځي او کوم ډېر توپیر به ویم نه. سایل صاحب یوازینی داسې یو څوک دی چې دا دوې لسیزې کېږي یا تر دې به هم ډېر وخت کېږي چې د یو شاعرانه مسؤلیت او د یو لوی شهرت امپراتوري ساتي.
نیم توری چې د پښتو موسیقي یو ځوان سندرغاړي دی وویل چې په دې کتاب کې دا راغلی چې خوشحال بابا څوک، اجمل خټک خپل مبارزه څنګه کړې او د رحمت شاه سایل د غزل او نظم په دې اړخونو کې لکه رومانیت او د پښتونولۍ ذکر هم راغلی.
سایل صاحب په دې کتاب کې لکه د نورو کتابونو په اساس د خپل کام موضوع راغستی ده. په دې کې په خوشحال بابا باندې لیکل کړي دي، په دې کې د اجمل بابا باندې خبره کړې ده، په دې کې پښتنو ته دا خول دي چې خوشحال بابا څوک دی، څوک او څوک به یې په راتلونکي کې، بیا دا ورته خول دي چې اجمل بابا خپل مبارزه د شروع نه تر دې دمه څنګه کړې وه او چې دا وطن داسې شاړ پرېښود او بې وخته لاړ
اغی نہ من تہ سمر نقصان شوی وی اور سمر من تہ کی ہم دارنگے بیا کا غزل راغستے دے غزل مکہ جامعہ غستی دی کما چ دو فائل سے یو معیار دے او یو لار دا چ غزل ہمیشہ نظم ہمیشہ دوار خی جی
دا کتاب لیکون کی رحمت شاہ سائل سخا چ پشتنا وسوا چ د جت سو وجوہاتی چ د خپل شیری ٹولگو و چاپ کول تمو دوام ور کڑی نو د وویل
زخو خپل کتابونه زکه چاپ کوم چې خلک یې اخلي خلک یې خوښوي خلک یې لولي خلک ورسره مینه کوي او دا لاري نه ده چې زه دا کتابونه چاپ کولی شم که خلک یې نه لولي خلک یې نه خوښوي بیا یې نه شم چاپ کولی ځکه زه ډېر غریب سړی یم.
دا چې تاسو په پخوانی او اوسني شعر کې څه فرق راغلی کنه ښاغلی سایل یې جواب داسې راکړي.
زخو پکې هیڅ فرق نه محسوس کوم زمنگا شاعری نن ہم چمدا حقو بے انقلاب ہم کمنگا غواڑو دے پختنو پر جوان کے غواڑو دے پختنو دے پارا غواڑو فت قسمتی زمنگا دا چھ ما یو شیر چرتا ویلیو چھ او دا دا اس باور شیر دے چھ پختنی دا خپل قسمت اسمان لری خو فکر سپوگمین نہ لری نور نہ لری
درنو اوریدونکو په 28 اپریل چې کله په افغانستان کې د ثور انقلاب یا کودتا راغله نو دغه انقلاب یا کودتا په اړه دلته په سیمه کې داسې ویل کیږي چې دغه انقلاب له وجې د بلوچستان صوبې پښتنه سیمه او د خیبر پښتونخوا په ادب ډیر اثرات پیدا کړي. که څه هم د ثور انقلاب یا کودتا اوس د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې خو د سیمې د ځینو لیکوالو او تاریخ لیکونکو په خبره دا دغه انقلاب اثرات اوسم د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان صوبې د پښتني سیمې په ادب باندې دوام لري او د پښتني سیمې د شاعرانو په شعر او د کیسو لیکونکو لیکوالو په لنډو کیسو کې داسې بدلون پیدا کړي چې څوک و دغه بدلون ته د سیمې د لیکوالانو او شاعرانو لخوا په پښتو ادب کې یو پرمختګ او ځینې بیا د پښتنو په سیمه کې د یو ناکراری د پیدا کېدو سبب بولي. د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې استاد نصر الله وزیر چې د ثور انقلاب یا کودتا راتک په پښتو ادب څه اثرات پیدا کړي په همدغه موضوع یې پی ایچ ډی کړي. د وویل چې د په خبره په افغانستان کې د ثور انقلاب یا کودتا په راتک سره په سیمه کې پښتو ژبه نړیواله سوې او د ژبې په لومړي ځل یو پرمختګ کړي.
آگا پښتو ژبې نړیوال څوک دی چې یعنی پښتو ژبه په نړیواله سطح څنګه کېږي او د دې سره بل یو موږ چې عام ګټور شی ویني د دې د رد انقلاب خلکو چې کوم ادب کریټ کړی دی یا کوم ادب یې تخلیق کړی دی یعنی که څومره مجاهدین ورته یا جهادي ادب ورته یو هغه چې کوم لیک کړی دی یا هغه کوم کتابونه چاپ کړی دي مجلې چاپ کړی دي داسې د انقلاب قرباني باندې پښتو ادب خپل یعنی یو انقلابیانو او بل ربی انقلابیانو ادب تخلیق او ژبه ته پیدا رسیدنه نړیواله دنیا ورسره متوجه شوه. ناول څه بهترین ناول د انقلاب نه وروستو چې کوم شپون ته یا نورو دغه چې لیکلي دي اوس ترلیس صاحب او صدیق صاحب یا نورو دغه چې لیکلي دي د دې لویې قربانۍ په سبب کې کچیر یو ګټه لکه مخکې ما ذکر وکړ کچیر یو فایده رسیدلې ده هغه یو دغه ده چې پښتو ژبه او ادب ته لازمن او حتمن فایده رسیدلې ده خو د لکهو انسانانو په دغه قرباني باندې کوم دغه یو ګټه راوړې ده که نور خو تر اوسه پورې سره سرته تاوان کې روان دي.
د افغانستان ثور انقلاب یا کودتا په پښتو ادب د اثراتو د پیدا کېدو په اړه په پېښور کې شاعر او نقاد سلیم راز په دې نظر دی چې د په وینا د نړۍ ډېر خلک د پښتنو سیمو ته راغلو او دوی د پښتو ژبې لیک لوست وکړي او پښتو ژبه یې زده کړه.
دې ځای چې کوم دی چې دا خلک چې هغه طبقاتي شعور لري سیاسي شعور لري هغه په خپل شعر او ادب کې کوم دی د افغان انقلاب نه ډېر څه اخیستی دي او خو دا بیا ٹھیک ده چې لږ ډېر څه فرق پدې راغی چې دلته افغان ماجر راغلی د هغې نه په څه کوم دی هغه افغان ماجر هم ځان سره چې کوم دی هغه څه داسې سوچ او فکر را وو چې د هغې کې ډېر خلک داسې وو چې هغه د انقلاب مخالف وو نو هغې دلته چې زموږ کوم شاعران او ادیبان سره به کېناستل تاسې ویل نو هغې به د انقلاب خلاف خبرې به کولې.
نو دا هغه یو اثر دغه منشور نن پروتو دی، خو بیا هم زمون شاعرانو او دیوانو دغه منفی اثر نه لري، مثبت اثر راځي، یو تعمیری اثر راځي، یعنی دا ډېر لوی اثر دی. او بیا دغه څنګه دا زمون دا خطه چې کوم ده د ټول دنیا د عالمی قوتونو یو مرکز جوړ شو، خاص طور سره د پېښور خطه، نو دلته او بیا کابل یا جلال آباد او بیا لږ د کوټه کندهار، نو دلته چې کوم دنیا کم ملک نه تاسو ګورئ، د هغه د یورپ دی که د امریکې دی که هغه د دنیا نور د ګوټو دغه دې ملکونه دي، د هغه ځای نه صحافیان د میډیا خلک هغه ټول دلته راغلي دي. نو دې لپاره هغوی د دلته چې راغلي نو هغوی پښتو زده کړه، او هغوی دلته چې کوم دي نو د پښتو اخبارونه وویستل، د پښتو رسالې وویستلې، او تقریبا دا ډېر شمېر چې کوم د میډیا د هغه راغلي دي، دا ټول د افغان انقلاب د اثراتو نتیجه ده. انقلاب پر شب د بوتلو لپاره هغوی کوشش کوو، خو مثبت اثر یې دا غورځولی چې پښتو ژبې ترقي وکړله.
د پښتو ژبې لیکوال د پښتنې سیمې ګلستان استوګن او د افغانستان د حالاتو یو تاریخ لیکونکی اجولی محمد د ثور انقلاب یا کودتا د راتګ په عقله دا خبره کوي چې د پخله په پښتو ادب کې پښتو ژبې په رسنۍ کې چې کومه وده کړې دا د سیاسي موخو د پاره دا کار سوی، خو د پښتنو ټولنې د اوسه پورې استقرار نه دی پیدا کړی.
اپریل 1991
خوږو اوریدونکو، د پاکستان په سرحدي ښار چمن کې د احمدشاه ابدالي کلتوري ټولنې لخوا تېره ورځ د کندهار کوټي چمن اوپشن د سلګونو شاعرانو یوه پرتمینه مشاعره د ډي سي افس په یو ودانۍ کې په داسې حال کې جوړه سوه چې د مشاعرې کوربه عبدالرازق حق یار وو. د کوټي څخه یو راغلي ګډونوال عبدالوهاب کامیار د داسې مشاعرو جوړېدل یو ګټور کار وبالي.
د رقم مشاعرې یقیناً پښتو ژبه چې ژوندۍ ده یا ژوندۍ کېږي په همدغه رقم مشاعرو په دغه رقم غونډو باندې د پښتو ژبې اهمیت او د پښتو ژبې د ادب د پاره چې کوم پرمختګ موږ ته وایو هغه په همدغه رقم غونډو کې دي سرګندېږي.
د اسد الله په نوم یو ځوان شاعر په خپل شعر کې دا وویل چې هیرې تیر وختونه او هیرې خپل جنگونه دي.
دلته به خپل سر وخوري، دلته پاتې دی نشي، مست مو احساسات شلو او مست مو غرزنگونه دی، هیر تیر جنگونه دی او هیر تیر وختونه دی.
نور احمد فطرت وویل چې زړه دې دومره سختی چې په ما باندې نسوځي.
خیر دی زبه پروا نه کوم په دا سخت چې دبر زړه دې نسوځي پر ما سخت. په خوا شوی یو ستم درته واخو، دا اوس سو سو پتا چې شوی اشنا سخت.
په مشاعره کې ظاهر جان په ترنم کې وویل چې په ګل روخانو کې یو یو په مینه کې وفا کوي.
کړې په مینه کې وفا ګل روخان یو یو، چې بس ستا جفا شکان یو یو، چې بس ستا جفا شکان یو یو، کړې په مینه کې وفا ګل روخان یو یو.
عبدالغفار مظلوم جان په خپل شعر کې وویل چې عمر یې داسې په ارمان کې تیر سو چې بخت ورسره شل تکوي.
عمر تیر سو له ارمان سره ملزي، بخت نامراد می په پښو سره شل زی، او دړاند قسمت له لاس سوم بیا
د پښین څخه راغلی شاعر عظیم ارمان وویل چې زه او یار ځکه په مزاج نه سره پوهیږو چې هغه د ښار او دی د کلي استوګن دی.
یو د بل په مزاج ځکه نه پوهیږو، زه د کلي دی د ښار دی، یار مې نه دی، نه یې ګل نه یې میوه نه یې فایده ستا په مثال د یو چنار دی، یار مې نه دی.
دغه مشاعره چې د شپې د ناوخته پورې روانه و ورسته پایته ورسېده. درنو اورېدونکو د دې سره سم د خدای پامان خوشاله اوسئ.
چپ شم کوایم چې څنګه یار تا خایم.
نو مشال رادیو ګرانو قدرمن اورېدونکو ته مینه او سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم، مشال رادیو اورم.
خلک را توای چې کاروان.